آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
طالبانو د کابل د هوایی برید مسولیت په غاړه خسته دی. په پاکستان کې د شیعهګانو په جماعت باندې په برید کې 50 کسه وجل شوی دی او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر په دې فکر کوي چې د صنعتي تولیداتو د بحران او د بې ځایه سپما دور ختم کړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. نظرانه یوسف زیم د دې وخت د خبرونو سره درته زه او حسیب الکوزه هرکلی وایو.
پاکستانی چارواکي وایي چې نن د جمعې د لمانځه پر مهال د دغه هیواد د سین په ایالت کې د اقلیت شیعهګانو پر جماعت باندې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسه وژل شوي دي او په لسګونو تنه نور ټپیان دي. چاودنه د شکارپور په لکیدار سیمه کې چې د کراچۍ د بندري ښار په 400 کیلومتر کې موقعیت لري رامنځته شوی ده. د مړو شمېر شایي نور هم زیات شي، ځکه د څو تنو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی بلل شوی. دغه چاودنه په پاکستان کې د فرقهیي جګړو وروستۍ پیښه ده. د جندولا ډلې چې د پاکستاني طالبانو سره اړیکې لري د دې برید مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی. خو ځینې سنی افراطی ډلې معمولا د شیعهګانو مذهبي مراکز په نښه کوي او دوی ته د واقعي مسلمانانو په سترګه نه ګوري. په تیرو دوو کلونو کې دا 200 څخه زیات شیعهګان په پاکستان کې وژل شوي دي.
د امریکا له دفاع د وزارت په دریو قراردادیانو باندې چې د افغانستان د هوایي قواو د غړو د روزنې چارې ور په غاړه دي، پرون د پنځشنبې په ورځ د کابل په هوایي میدان کې ډزې شوي او وژل شوي دي. د اردو منابع ویل دي چې هغه یو خپل منځي حمله و. خو طالبانو د پنځشنبې د ماښام د برید مسولیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویل دي چې د دوی کس د کابل په هوایي ډګر کې برید کړی دی او د برید وروسته په ډزو کې وژل شوی دی. په تیر وختونو کې هم افغانانو په عسکري جامو کې په خپلو امریکایي نظامي همکارانو باندې ډزې کړې دي. د تیر کال د اګست په میاشت کې یو افغان عسکر په امریکایي تورن جنرال باندې ډزې وکړې وې وجه. له بلې خوا پرون یو ځانمرګ بم چوونکي د افغانستان په ختیځ کې د جنازو په وخت د خلکو په منځ کې بم وچاو، 14 کسې وژل او په لسګونو نورې زخمیان کړل. یو محلي چارواکي وویل چې دا حمله د لغمان د ولایت په میټرلام کې هغه وخت وشوه چې د پولیسو د یو کماندان او نورو دریو تنو جنازې اخیستې کېدې. هغوی د پنځشنبې د ورځې سهار د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې وژل شوي وو. د دغو دواړو حملو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
عراقي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت جګړه مارانو د کردستان د پوځي او لوړپوړي کماندان او 15 نور عسکر وژلي دي. چارواکي وایي چې برید جنرال شیرکو فاتح او د هغه عسکر نن د جمعې په ورځ د کرکوک ښار ته نږدې د یاخیانو سره په نښتو کې وژل شول. د فرانسې خبري اژانس رپورټ ورکړی دی چې په دې نښتو کې 46 کسه ټپیان شوي هم دي. د یو بل خبر د مخې عراقي امنیتي چارواکي وایي چې په بغداد کې په دوو بمي چاودنو کې لږ تر لږه 8 کسه وژل شوي دي. پولیس وایي چې دغه چاودنې د بغداد په مرکزي برخه کې په یو مارکیټ کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وه رامنځته شوي دي. چارواکي وایي چې د لومړۍ چاودنې 4 دقیقې وروسته دویمه چاودنه وسوه. په دې چاودنو کې لږ تر لږه 40 کسه ټپي شوي دي.
په مصر کې د اسلامي دولت طرفدارانو د پنځشنبې د ورځې د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. مشکوکو اسلامي مبارزینو پرون د پنځشنبې په ورځ د مصر د سینای په ټاپو وزمکې پولیسو او اردو په ځایونو باندې د موټر بم او راکټونو حمله کړي، 25 کسې وژلي دي. سینای ولایت د دې بریدونو مسولیت په غاړه اخیستلی چې د 100 ساعتو فاصلې په دوران کې وشوې. چارواکو ویلي چې وسلې ادارې شپه خارګوټي کې په یو نظامي اډې او یو هوټل باندې چې د پولیسو او اردو صاحب منصبان په کې اوسي کې استعمال شوې دي. د مصر د الاهرام مهمې ورځپاڼې ویلي دي چې نظامي اډې ته سیرمه د هغه دفتر بشپړه تباه شوی دی، خو له تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 ریښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې نړۍ خبرونه تی د مورکو د اردنی پیلوټ او جاپانی خبريالي کورنۍ د خپل اولادونو د سرنوشت معلومولو ته انتظار باسي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت د بنجانو سره د دوی د تبادلې لپاره دوی مهلت هم ختم سو، خو تر اوسه پورې اسلامي دولت د دغو یرغمل شویو کسانو د برخلیک په هکله څه نه دي ویلي. سبتی پیغام کې چې خپور شوی دی یرغمل شوي جاپانی خبریالی کینجی ګوټو ویلي دي چې اردنی پیلوټ مواتول کا سبب ډیر ژر ووژل سي که چیرې د پنجشنبې د لمر لوېدو نه مخکې هغه عراقي میرمن آزاد نه سي چې د امان په مرګنۍ بمې چاودنې کې لاس درلودلی او د مرګ سزا پراختلې ده. پر هغې باندې د لس کاله مخکې بمې چاودنې تور دی. اردن ویلي دي چې دوی به د ساجد الرشاوي پر آزادېدو باندې هغه مهال غور وکړي چې په دې ډاډه سي چې کسبي اوس هم ژوند دی. د اردنی پیلوټ پلار د خپل زوی د آزادېدو عذر کړی دی په داسې حال کې چې ټاکل شوی سوی مهلت پای ته ورسېدی. په خپره شوي سوټي پیغام کې چې د میرمن رشاوي د آزادېدو غوښتنه پکې شوې ده، د جاپانۍ خبریال یا اردنی پیلوټ د آزادېدو په هکله هیڅ ذکر نه دی سوی.
سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس بارک اوباما په دې باب فکر کوي چې د صنعتي تولیداتو د بحران او د بې ځایه سپما دور ختم کړي. ټاکل شوی هغه د 2014 کال د حکومت د لګښتونو پلان اعلان کړي. سپینې ماڼۍ پرون د پنجشنبې په ورځ په بیان کې ویلي دي چې ښاغلی اوباما به چې یو ډیموکرات دی د لګښتونو د هغه اتوماتیک کمښت د له منځه وړلو اعلان وکړي چې هغه په 2011 کال کې د بودیجې د بحران په وخت کې د کانګرس د مخالفو جمهوري غوښتونکو غړو سره هغه وخت موافقه کړې وه چې د امریکا متحده ایالاتو د نړۍ د اقتصاد د خرابېدو په حال کې د اقتصاد د بیا رغونې لپاره مبارزه کوله. د ښاغلي اوباما د 2014 کال د بودیجې پیشنهاد چې ټاکل شوی د راتلونکي دوشنبې په ورځ اعلان کړي، په لګښتونو کې 9% زیاتوالی راولي چې ټولې 1.5 میلیارد ډالر کېږي او په دې باندې مخالفو ګوندونو مخکې موافقه کړې وه.
د 2014 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د امریکا د اقتصاد پرمختګ سو کسوي دي، خو په مجموعي ډول د امریکا د اقتصاد کلنی رشد 2.8% سوي دي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت نن د جمعې په ورځ رپورټ خبر کړی دی چې په کې راغلي دي چې د 2014 کال د وروستیو دریو میاشتو اقتصادي رشد د هغه نه مخکې 2.5% کوو. په تیرو دوو ربو کې د امریکا اقتصاد 15% کلنۍ رشد درلودلی، خو په مجموع کې 2014 کال د 2013 کال په مقایسه د اقتصادي رشد له اړخه ښه کال و او اقتصاد 2.4% پرمختګ وکړي. د چارو کارپوهان وایي چې د امریکا د اقتصاد رشد د تیر کال په وروستیو دریو میاشتو کې ځکه کمزوري سوی دی چې د امریکا په تجارت کې کموالی راغلی دی، پانګه اچونه کمه سوې ده او حکومتي لګښتونه کم سوي دي چې د ټولو د خلکو د پیسو خرڅولو پر لیوالتیا باندې تاثیر کړی دی. د امریکا اقتصاد تر زیاته بریده د خلکو پر لګښتونو اتکا کوي. ځینې ماهرین دا هم وایي چې اوسنۍ سوکه رشد به شایي موقتي وي او په 2015 کال کې به اقتصادي رشد بیرته چټک سي ځکه د تیلو بیې رالوېدلې دي او دا به د اقتصادي فعالیتونو د زیاتېدو سبب سي.
ولسمشر اوباما غواړي چې 215 میلیونه ډالر د روغتیا په یو نوي نوښت باندې ولګوي چې موخه به یې د یو مریض د جنټیکي خاصیت په اساس د هغه تداوي کول دي. ولسمشر اوباما په نن د جمعې په ورځ غوړاندیز وکړي او یاد شوي پیسې به د امریکا د روغتیا ملي ادارو ته ورکړی شي چې دقیقې دواګانې جوړې کړي او هغه کړنلارې ته د پایټکې کیږدي چې تر اوسه پورې رایج ده او په هغه په دې فرضیه باندې اتکا کوي چې د هر ډول انسان لپاره یو رقم دوا کار ورکوي. د سپینې ماڼۍ په بیانې کې راغلی دي چې اکثر علاجونه د اوسط مریض لپاره ډیزاین شوي دي چې په نتیجه کې په ځینو مریضانو کار کوي او په ځینو نورو به کار نه کوي.
افریقایي اتحادیه د بوکو هرام د افراطي ډلې سره د مبارزې په خاطر د 1500 سیمه ییزو قواو د تشکیل پلان منظور کړی دی. د افریقایي هیوادونو مشرانو د ایتوپیا په پلازمینه د سبابا کې د دغې اتحادیې د کلنۍ غونډې پر مهال دغه اعلان وکړي. نایجیریا، چاډ، کیمرون، نایجر او بینین په دې وروستیو کې موافقه وکړه چې په ګډه به کار سره کوي چې د افراطي ډلې پر ضد مبارزه وکړي. دغې ډلې په نایجیریا کې زرګونو خلک وژلي دي او د بورنو ایالت چې د کیمرون او چاد سره سرحد لري زیاتې سیمې کنټرولوي. د افریقایي اتحادیې د امنیت د شورا کمشنر اسماعیل چرګوی وایي چې د سیمه ییزو قواو د تشکیل پلان به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وسپارل شي. عیني شاهدان وایي چې د چاد قواوې په نایجیریا کې د مخله فعاله سوي دي او د پنجشنبې په ورځ د بوکو هرام د جګړه مارانو څخه د مال مفتري کلی بیرته نیولې دي. د افریقایي اتحادیې د 60 کال په کلنۍ غونډه کې د بوکو هرام او ایبولا موضوعګانې د اجنډا په سر کې دي.